آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خانم. پینټاګان وایي چې د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ترمنځ چې په ملاقاتونو کوم لګښ شوی دی هغه نه ورکوي. پینټاګان په ویلامی کې لیکي چې هغوی د افغانستان د سولې د پروسې په جریان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ملاقاتونو لپاره د لوجستیکي مرستو درخواست کړی و. اعلامیه زیاتوي چې امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د ځایي کوښښونو ملاتړ کوي چې غواړي د افغان او ناټو د عسکرو پر ضد تشدد ودرېږي. پینټاګان د کانګرس نه غوښتي وو چې د 2000 کال په بودیجه کې دوی ورته دغه پیسې برابرې کړي. د 2000 کال لپاره د پینټاګان په خپره سوي بودیجه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره 15.4 میلیارد ډالر ځانګړي سوي دي. په دغه بودیجه کې دا هم په ډاګه سوي ده چې پینټاګان به د طالبانو غړو ته لګښت نه ورکوي چې پر یو داسې غونډې کې ګډون کړی وي چې هغه کې د افغانستان حکومت او افغان میرمنې نه وي پکې شاملې. د پاکستان د هوانوردۍ ادارې یو چارواکي وایي چې د دغه هیواد د هوایي حرم پر ځینو برخو لګول سوي بندیزونه به د روانې میاشتې مئی تر اخره وي. د پاکستان او هند ترمنځ د وروستۍ پوځي کړکېچ وروسته اسلام آباد پر خپل هوایي حرم نړیوال بندیزونه بند کړل، نړیوال پروازونه بند کړل، خو د کړکېچ له کمېدو وروسته دا بندیزونه تر ډېره لیرې کړل شول او یوازې د پاکستان له لارې هند ته تلونکي پروازونو باندې بندیز پر خپل ځای پاتې دي. هند ته د افغانستان پروازونه له دې کبله هم له ستونزو سره مخامخ سوي دي چې د ټکټونو قیمتونه لوړ سوي دي او دا سفر اوږد سوی هم دی. د کانګرس د استازو د مجلس رئیس نانسی پلوسی ویلي چې کانګرس به پر ایران باندې د حملې په برخه کې د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره همغږي نه ده او نه یې ملاتړ کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ایران او امریکا اړیکې په تیرو اونیو کې ډېرې تړنګلې شوي دي. میرمن پلوسی خبریالانو ته وویل چې د ټرمپ اداره به د کانګرس له غړو سره د پنجشنبې په ورځ د ایران په اړه ځینې محرم معلومات شریک کړي. همدغه راز ښاغلی ټرمپ هم هیله مند دی چې له ایران سره به د جګړې ضرورت پیښ نه سي. تېره ورځ د ایران د دفاع وزیر ویلي وو چې له دښمن سره جګړې ته نږدې سوي وو او ویل چې امریکا او اسرائیل به مات کړي. د پښتون تحفظ تحریک یو مخکښه مشره ثنایا اعجاز چې له تیرو څو کلونو نه د پښتنو د بشري حقوقو لپاره فعالیتونه کوي وایي چې نامعلومو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه سوي دي. ثنایا اعجاز امریکا غږ ته وویل چې د هغې نه وروسته یې پولیسو ته د دغو ګواښونو په اړه رپورټ ورکړی دی. کله چې د امریکا غږ د ثنا نه پوښتنه وکړه چې پر چا شک لري، نو هغې داسې وویل:
زما چا سره هم ذاتي دښمني نشته، نه زه داسې څه دغه کې انوالو چې ماته به داسې لږي چې دی تھرو ماته دغه کېږي چې زما یو واحد کار چې زه کوم نه هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ حصه یا د پښتنو ژغورنه زما د لس یولس کاله غسې راولی، نو د پښتنو او د پښتنو ښځو د حقوقو آواز مې پورته کړی دی. نو دې نه علاوه ما څه کړي نه دي چې ما سره دغه او په دې دغه کې همیشه که ما سره دغه راغلی دی نو د ریاست یا د ریاستي ادارو راغلی.
د بلوچستان د کوټ ښار ته نږدې د سیمې کابو کوی مهران په سیمه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو عملیات کړي دي او ادعا کړې ده چې نه تراګري وژلې دي. د تراګري ضد ځواک ویان رسنیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو په ګزمه وو چې په دغه سیمه کې پټ تراګرو د امنیتي ځواکونو په موټرو ډزې پیل کړې چې څلور سرتیري پکې زخمي سوي دي. ویان زیاته کړې چې ځواکونه بې په ځوابي برید کې نه تراګر وژل سوي دي. ویندنه دی ویلي چې وژل سوي تراګر د کومې ډلې یا تنظیم سره اړیکې لري. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی دی چې په سعودي عربستان کې د تیلو پر نلیک د ډرون یا بې پیلوټ الوتکې برید تر شا دی. په سعودي کې د حکومت پلوي ورځپاڼې واشنګټن څخه غوښتنه کړې ده چې پر ایران کې دې دننه دقیق اهداف په نښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې امریکا خپل پوځي حضور زیات کړی دی. د ایران او امریکا ترمنځ د ممکنه جنګ امکاناتو وروسته لا هغه وروسته زیات سوي دي چې د امریکا متحده ایالاتو د ایران د ممکنه خطر چې تفصیلات یې نه دي ورکړي د مخنیوي لپاره سیمې ته خپل پوځي بیړۍ استولی دي. له دې مخکې متحده عربي امارات هم داسې تور لګولی وو چې د یکشنبې په ورځ چې څلور تجارتي کښتۍ یې تخریب سوي دي. بلې خوا په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي اغیانو د سه شنبې په ورځ د تیلو په نلیک د برید مسؤلیت منلی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ له واشنګټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر میرمن رویا رحمانی د چهارشنبه په ورځ وویل امریکا له افغانستان څخه د خپلو همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی، او رحمانی په افغانستان کې د ترګری پر ضد د امریکا لمرستو او قربانیو مننه وکړه، او زیاته کړه چې په دې برخه کې به د دواړو هیوادونو همکاري روانه وي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی چې د امریکا غږ په مرکزی دفتر کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل ترهګري یوه سیمه ییزه او نړیواله ستونزه ده، او په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمې له هیوادونو سره د اجماع په رامنځته کېدو کار پیل شوی دی.
د داعش ډلې د فعالیت زیاتېدو په اړه اندېښنه شته. ښکاره خبره ده هر چېرته چې د سخت دریځو ډلو د ودې او د هغو لخوا د خلکو د استخدام کولو لپاره زمینه برابره وي، هلته ترهګري رامنځته کېږي. مال خپل امنیتی ځواکونه اوریدلې چې داعش غواړي بیا په افغانستان کې منسجم شي او فعالیت پیل کړي. موږ ته لویه ننګونه دا ده چې داعش ته د فعالیت زمینه برابره نه کړو.
د میرمن رحمانی په وینا متحده ایالات د افغانستان بنیادی همکار او ملاتړی هیواد دی، او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا په مرسته د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې د پام وړ دي.
United States
امریکا زمون اساسی شریک دی، او تر اوسه پورې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو سره اوګه پوګه کار کوي. امریکا ډېری قربانۍ ورکړي دي، دا موږ ته اهمیت لري. موږ د خپل دغه مهم شریک سره په همدی روحیه او زمون د شراکت په اساس ملګرتیا ته دوام ورکوو.
د رویا رحمانی په وینا ممکن د دواړو هیوادونو د همکارۍ په څرنګوالي کې بدلون راشي، خو د کابل او واشنگتن اړیکې به اوږدمهاله وي. افغان سفیر همدارنګ په افغانستان کې د سولې ورستۍ مشورتي جرګه بریالۍ وبلله، او ویل په دې جرګه کې د افغانستان د خلکو استازو له طالبانو سره د راتلونکو خبرو اترو حدود وټاکل.
Now this jirga
د سولې جرګه د دې ثبوت و چې مونږ یو نوی سیاسي طبقه لرو. مونږ د خپل پخوانیو سیاسي مشرانو درناوی کوو. خو په افغانستان کې یو نوی سیاسي طبقه رامنځته شوې ده. دوی یو موټی او متحد دي. د دوی اتحاد د جرګې په پریکړه لیکي سرګند شو. په جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی وو. مونږ د 2500 کسانو تمه کوله. دا د خلکو لیوالتیا ښیي.
میرمن رحمانی د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان افغانستان ونډه مهمه وبلله، او ویل دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مثبت رول غوښتونکي دي. هغې تر بل هر وخت اوس افغانستان د مرکزی آسیا له هیوادونو سره وصل وباله، او ویل اوس مهال له یو شمېر دغو هیوادونو سره د صحت، معارف، ترانزیت، تجارت، انرژۍ په ګډون په ګڼ شمېر برخو کې د پروژو په عملي کېدو کار روان دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او دا هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا جمهور رئیس او د ملي امنیت ډلې د شمالي کوریا، وینزویلا او د ایران په څیر د غلیمو هیوادونو پر ضد د قهریه نظامي قوت قوي کارولو ته لیوالتیا ښودلې ده. په دې اړه نور معلومات له احمد شکیب دوست څخه واوري.
د جمهور ریاست په لړیو میاشتو کې ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان او سوریه کې د هوایي عملیاتو اجازه ورکړه، او د خپل ادارې هغه ادعا یې قوي کړه چې ګواکې د اړتیا په وخت کې له قهریه قوي کار اخلي. خو د راپورونو په اساس ولسمشر ټرمپ د سپینې ماڼۍ د سلاکار جان بولټن پر توندو نظریاتو اندېښنه ښودلې ده.
دا د ولسمشر لپاره بدن نه چې یو څه سوله غوښتون کوي، که څه هم چې ګمان نه کوي چې ولسمشر ټرمپ دی یو نرم سړی وي، خو دا رښتیا ده چې هغه تازه جګړې نه غواړي او همدا توازو ساتلی ښایي ښه خبره وي.
د کاکوانو په باور د شمالي کوریا پر ضد د ولسمشر ټرمپ قهرجنو ګواښونو کیم جونګ اون مجبوره کړ چې د خپلو اټومي وسلو په اړه خبرو ته کښېني. همدارنګه سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې د ایران د اټومي فعالیتونو د درولو لپاره پر پوځي لارو چارو غور کوي. په عین وخت کې له واکه د وینزویلا د دیکتاتور نیکولاس مادورو د ګوښه کولو لپاره فشارونه دوام لري. ولسمشر ټرمپ منځني ختیځ ته د پوځیانو استول رد کړي دي، خو د دفاع وزارت سیمې ته د 1,600 پوځیانو د لیږلو لپاره چمتووالی نیسي.
آیا زه اوس دا کار کوم؟ قطعاً، خو موږ پلان کړی نه دی. موږ دا کار نه دی پلان کړی، او امید دی چې داسې تصمیم ونه نیسو، او کوم ونیوو نو له دغه شمېر څخه بیخي زیات پوځیان استو.
پوځي اقدام یو خطرناک لوبه ده او هر ډول غلط محاسبه به په اسانه توګه لوی او مرګونه ناورین جوړ کړي.
د یو اس ګورنمنت اند
د امریکا حکومت او متحده ایالاتونو پر ډیرو مواردو کې ځان ګوښنی ولای چې وخی جدی دي یا شاتک تلقی شي.
منتقدین وایي چې د ولسمشر ترامپ لخوا د حد اکثر فشارونو د راوړلو تګلاره یوازې د یوې شخړې د جوړېدو امکان زیات کړی دی، خو ملګري یې له سختو دریځونو ملاتړ کوي چې د جګړو په ختمېدو تمامېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، د کونړ ولایت د لیسو شاګردان شکایت کوي چې د مناسبو تدریسي وسایلو د نشتون او د پوهنې د وزارت د لوړ پوړو مسؤلینو بې تفاوتي د دې سبب کیږي چې د کانکور په ازموینه کې بری په برخه نسی. تاسو د دې رپورت لومړی برخه پرون سهار واوریدله. دا د دوهمه او وروستۍ برخه یې واوري چې زموږ همکار سید سلیمان شاه برابر کړی دی.
نوم دا موضوع په یو تلیفوني مرکه کې د افغانستان د پوهنې د وزارت د تدریسي چارو د معین ډاکټر ابراهیم شینواری سره مطرح کړه. هغه ځواب راکړ،
کونړ خو یو دا وتون نه دی چې د تعلیم سطح دا معیارونو شاخصونو په اساس چې ما څېړلې وه، دا هغه ولس ولایتونه دي چې د نور افغانستان په نسبت یې تعلیم حالت ټیټ دی. سره له دې چې پرمختګ هم پکې شوی دی، هلکانو جنتي مکتبونو ته ځي او زیات شمېر باندې ځي. کانکور ته د کاندیدونکو خصوصا لوړو پوهنځیو ته هغه فیصدي او هغه تناسب امکان دی. د دې حساب د پوهنې وزارت چې موږ پلانونه داسې جوړ کړي چې عدالت محور وي، مثلا د تعمیرونو ویش به په دې ډول کېږي چې که د ولایت سل تعمیرونه کمې او موږ پنځه کلن پلان لرو، هر کال به ورته سل جوړو. که د ولایت پنځوس کمې هر کال کور ته لاس جوړو، نو کونړ هم په دغه ډله کې دی. همدارنګه د معلمینو په ویش کې هم موږ د کمبود فیصدي په نظر کې نیسو او موجود بسونه چې موږ ته منظوري تېرو کلونو کې د محرومیت مسله وه او بې توازنه توجه شوې وه، ځینې سیمو ته ډېره شوې وه، ځینو ته کمه شوې. خو د دې نه وروسته معرف وزارت د اصولو او د پرنسپ په اساس کار کوي. اوله مسله د ساینس او ټیکنالوژي ویله، هغه په ټول افغانستان کې موږ مشکل لرو. سره له دې چې دولت موږ ته ښه کافي بودیجه هم راکړې ده، مګر دغه تدارکاتي پروسې او د قراردادونو اوږده دوره چې ده تر اوسه علاقه در کړې نه شي. او بل په دې کې د څو ارګانونو شراکت هلته مخابرات وزارت اسا د موږ دي. دویمه مسله د کورسونو او د کانکور د کامیابۍ مسله، هغه تحلیل چې ما وکړو هغه په اساس کونړ هم یو دغه ولایتونه وو چې فارغانو په تناسب کم شمېر لوړو زده کړو ته کامیابېږي. دغه ولایتونو ته موږ د کانکور د آمادګۍ کورسونه منظوري ورکړو. سره له دې چې د کونړ مدني ټولنې په ډېر اخلاص ابتکار کړی وو، د زمونږ د پروګرام نه یو کال مخکې هغوی په خپله همت باندې آر ایل سی ټي او د کانکور خوځ جوړ کړی چې تقریبا 30% پرمختګ یې د کانکور په کامیابۍ باندې راوستی. سږ کال او تیر کال دا بودیجه معرف ورته وو، انشاءالله تر روانو پنځه کلونو پورې به یو ښه یعنې د آر ایل سی څنګه یو د کانکور د آمادګۍ د کورس مصرف معرف کوي چې دا یو امتیاز دی.
په ولسي جرګه کې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ نوې استازی جاوید ساپه وایي چې له دې ستونزې نه ښه آګاه دی او کوشش به وکړي چې له چارواکو سره مطرح کړي.
تاسو خبره په ځای ده، زه د کونړ ولایت د یو بچی په حیث باندې دا ویلی شم چې په کونړ کې چې کوم استعدادونه دي نو دا د نړۍ په سطح باندې په دې باندې حساب کېدای شي، خو مشکل دا دی زمونږ د مکتبونو کیفیت ډېر زیات خراب دی. استادان چې څه رقم لازمه دغسې مکتبو ته نه ځي، همدغسې په خپله رشته کې د استادانو کمی دی او نتایج مونږ او تاسو ګورو. ما په خپله په دې اړه باندې په اوایلو کې یو هفته مخکې د معرف د وزارت سره کېناستم، په دې اړه مې ورسره خبرې وکړې چې کوم برسونه دي یا د دې خلکو حق دی یا زمونږ مکاتب دي چې هغه په کیفیت سره نه دي جوړ شوي. دا موضوع به مونږ د ولسمشر سره او د حکومت د لوړ پوړو سره شریکوو چې په معرف کې په خوان فساد موجود و، نن هم پکې موجود دی. دا په څو قسمه دی فساد، یوازې دا نه دی چې د دې په پروژو کې فساد دی، بلکې دلته استادان سلیقوي برخورد ورسره کیږي او د دوی مقررانې په داسې شکل کیږي چې په خپله دا یو فساد دی. زه ویلی شم چې فساد اوس هم موجود دی په معرف کې. په روانو شپږو میاشتو کې به د معرف کیفیت مونږه انشاءالله مثبت تغییر شاهدان یو. مونږ ټول
کله چې موږ د دغه ولایت د معرف د ریاست د عمومي تعلیماتو د امیر نه وپوښتل چې په کونړ کې دا وخت څومره عمومي لیسې، مسلکي لیسې او دینی مرکزونه فعال دي، هغه په ځواب کې ویل،
یو لکو اته زره شاگردانو کې دا د زمونږه د یو اوی زره جنکې دي.
bale
د کونړ ولایت کې نوی بابا لیسې لرو او یو سل درې بابا متوسطه خونځي لرو او 209 تولیخ بابا ابتدایي خونځي لرو. دوا اساسي دارو معلمینونه لرو، اته حمایوي دارو معلمینونه لرو، دوا انستیتوتونه لرو چې زده کړې د څورلسم پورې دي، او اته مسلکي لیسې لرو، دوا دارو علوم لرو او تلور دارو لپاس لرو او اووه دېرش دینی مدارس لرو.
کونړ چې د افغانستان یوه لرغونی او تاریخي سیمه ده، تر ډېره حده پورې پکې نسبي امنیت ټینګ دی. د پښتون سید جمال الدین افغان کورنۍ هم د دې ولایت د مرکز اسد آباد چې پخوا د دم کلي په نوم یادېده آباد وه. د کونړ اوسیدونکي په عنعنوي توګه معرف دوسته خلک دي، او که د پوهنې وزارت د دغه ولایت د ځوان نسل روزنې ته پاملرنه او توجه وکړي، په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه ځوانان به د افغانستان په روښانه راتلونکي کې خپله ملي دنده په پوره ایماندارۍ او اخلاص سرته ورسوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په جنوب ختیځ زون کې یوازنی شزینه ژورنالیست له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې د ښځینه خبریالانو حقونو ته ډېره توجه وکړي. دا ژورنالیست هیله منه ده چې طالبان د ښځینه خبریالانو حقونو ته درناوی ولري. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورت لري.
پروانه پکتین په سویل ختیځ زون کې یوازینی ژورنالیست ده چې د پکتیا په مرکز گردیز کې په یوه نشراتي بنسټ کې دنده لري. دا د ښځو غږ سیمه ییزې راډیو له لارې ټولنیزې او ادبي خپرونې پر مخ وړي. دا هیله منه ده چې د سولې په کې دو سره به طالبان د ښځینه ژورنالیستانو حقونو ته درناوی ولري، او پرې بګدي چې د نورو ښځینه ژورنالیستانو تر څنګ دا هم د ښځو د ژوند د بهبود لپاره کار وکړي.
خو موږ هیله مند پدې چې سوله خو لنوم نه معلوم ده چې ډېر یو خو جمله ده که سوله راشي، آرامي راشي، امنیت راشي، نو موږ هیله مندي یعنی لوس نه هغه وخت زیات لرو چې خزینه ژورنالیستانو ته د بیان د ازادي حق ورکړل شي او د خپل غوښتنې تر چارواکو نړیوالو پورې ورسوي.
زما به نور به سرور زما وران خورګیا.
میرمن پکتین دی پکتیا په هنتون دی ژورنالیزم له پوهنځي فارغه شوه. هغه دی په هنتون دی وی جریدي مسؤله پاتې شوه، او د غرض نور مختلف ورسپانو او اخبارونو ته هم لیکنی کړی دی. پکتین وای سره له دې چې طالبانو د ښځو حقونو ته د درنوي ژمنه کړي، خو بیا هم له افغان حکومت او امریکایي مقاماتو غوښتنه لري چې د خزینه ژورنالیستانو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار وکړي.
نو کچری د دوی نه د بیان ازادي حق او د کار حق او د په ټولنه کې د نارینه سره د یو شان پرمختګ حق واخستل شي، دا ډیره یعنی د تاسف خبره ده. خو موږ هیله مند له حکومت څخه د نړیوالو څخه دا یو چې د افغان خزینه ژورنالیستانو په برخه کې ډیر زیات دوی توجه ولري.
ژورنالیست پروانه پکتین زیاتوي چې کدي سولې پکې دو سره د افغان خزینه خبریالانو د بیان ازادي حق ته زیان رسیږي، دا به په مجموع کې د ټولو افغان خزو د رسا غږ د خپکولو په معنا وي.
د دوی د کومه مبارزه چې دوی قرباني ورکړي د خپل حقوقي ترلاسه کړي دي، کچېری په توافقنامه کې دوی دغه شیان ومني، نو هیڅ کله به ان شاء الله ستونزه نه پیښیږي. او کچېری دوی به هغه خپل کړي ژمنې باندې ونه دريږي او په یو عمل ونه کړي، نو ممکن ستونزه را پیښ شي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځو ته اجازه نه وه چې له کوره بهر دندې ترسره کړي، خو اوس طالبانو ویلي چې د ښځو حقونو ته ژمن دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د هرات په ولایت کې د پولیسو یو افسر چې اوه کاله د امنیتي ځواکونو په صفوفو کې کار کړی، په مخدره موادو اخته شوی. دا میرمن وایي چې میړه یې د پولیسو افسر و، هغه هم په نشه یي موادو روږدی. دوی د دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي تر څو بیرته خپل عادي ژوند ته راستانه سي. دنیا هغه میرمن ده چې اوه کاله د پولیسو سره په مختلفو برخو کې کار کړی او اوس په مخدره موادو اخته سوی. دا وایي چې میړه مې په نشه یي موادو روږد و. درې کاله کېږي چې زه هم په نشه یي موادو اخته سوی یم.
شوهر مې عمر مالک کنده کې دوی کاله ته نه ځابې، دوی ساران دوی څه افسر بود.
بعد از او میگفتن بکشه شما آرام میشه فلان میشه ما گپ خود فریب از اینا رو خوده اصلا ما نفهمیده اینا چیز بعد از او که دردش بسیار به جان ما زیاد شد دیگه باز ما را ماخانه ماتفرشه را نشان داد شیم هم از وزیفه دیگه منفک شد
دنیا وای مجدواره د دندې څخه منفق سو اوس د هرات په ولایت کې د خپل درو ماشومان سره د شار په یو ګوښه کې ژوند کوي دنیا د دولتي مقاماتو څخه غواړي چې د دې د ناروغ میړه سره مرسته وکړي ترڅو بیرته خپل عادي ژوند پیل کړي
امیاله کې شیم هم مریض په شفقر 15 روز میشه په کومای هیچ کس هم کمک نمیکنه همین زمشه که ما رو کمک کنه از این مشکلات نجات بده شی من رو تداوی کنه خوب شوه
هرات ولایت پولیس دا منی چه دی میرمنی پخوا دا هرات پا ولایت که دا امنیت و برخه که دند درلوده
داری که قبلا در صفوف پولیس کار میکرده وز به خانواده پولیس هست ما هم به عنوان نماینده پولیس هرات میخواییم بگم که در صورتی که اینا علاقمندی داشته باشند و خواهان ازی باشند
د هرات ولایت د امنیه قومندانی ویان وایي د دنیا او د دوی د کورنۍ د روغتیا او تداوی په برخه کې به په عاجل ډول مرسته وکړي د هرات ولایت د امنیه قومندانی ویان عبدالاحد ولیزاده وایي د هرات په ولایت کې د پولیسو د دې پخوانی افسر په شان ډیر شزه د تاور تجوند لري او په مخدره موادو روږد دي او ژوند یې خراب دي د رسمي شمیرو له مخې د هرات په ولایت کې تقریبا 10,000 په مخدره موادو روش کسان اوسیږي چې په سلو کې 14 شزې دي
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
متحده ایالاتو د الاباما ایالت هغه قانون لاسلیک کړ چې پکې د سخت جنین کولو تقریبا هر ډول عمل جنایي جرم ګڼل کیږي حتی د هغه امیدوارو میندو په ګډون چې د جنسي تیریو د خپلوانو سره د نامحرمو اړیکو له امله هم رامنځته سوي وي له دې څخه مخکې د سخت جنین قوانین د اوهایو جورجیا کینیسی او میسی سی پی په ایالتونو کې تایید سوي وه د دې خبر نو جزئیات د ګالیا رنا نورسانی څخه واوري
په متحده ایالاتو کې د جنین ست کول یو دستور جنجالي بحثونه څخه دی چې دواړه خواوې ورته قوي استدلال وړاندې کوي د الاباما ایالت والی کیت آیوی چې د صدق جنین د سخت دریس په نامه یادیږي د چهارشنبه په ورځ هغه پیشنهادي مسوده په قانون بدل کړه چې له مخې د جنین د صدق کولو هر ډول عمل غیر قانوني ګڼل کیږي کیت آیوی د یوې پوښتنې په ځواب چې آیا دا قانون پر هغو ښځو هم عملي کیږي چې د جنسي تیریو له امله امیدواري کیږي ویل د یو انسان ژوند قیمتي دی د قانون د لاسلیک کولو دمخه هغې وویل چې احتمالي شخړې او قانوني ننګونې به د هغې په پریکړه اغیزه ونه کړي
تاسو نشئ کولی چې د فشارونو له امله د یو ماشوم د ژوند د ژغورنې انګیزه له منځه یوسئ حتی که د متحده ایالاتو سترې محکمې ته د تلو سبب هم شي
اوس د جنین د صد کولو مخالفین د لوی استدلال لپاره چمتووالی نیسي تر څو هغه مهمه تاریخي پریکړه بدله کړي چې په 1903 کال کې د جنین صد کې د ښځو قانوني حق بللی دی د محافظه کار ډلې اکثریت اوس مهال په دې باور دي چې په دې مسله کې د متحده ایالاتو په عالي محکمه کې د بریالیتوب چانس لري جمهوری غوښتونکی تیری کولن د الاباما ایالت د صدق جنین د قانون یو ملاتړی دی
موږ هڅه کوله چې د 1903 کال پریکړه هماغسې وساتل شي ځکه هغه ماشوم چې د مور په رحم کې وي هغه یو شخص دی
د دې بندیز مخالف لاریون کوونکي د سپینو ټوپیو او سرو چپنو په اغوستلو سره سړکونو ته ووتل او لاریونونه یې وکړل
د خپلواکۍ په اړه ده ځکه چې میرمنې د نسل پالنې فابریکې په څیر استفاده شوي دي او موږ په دې باور یو چې دا د همدغسې قوانینو له امله کیږي
د الاباما دیموکرات سناتور بابی سنگلتن د دې قانون سره مخالفت وکړ
زه د الاباما ایالت خدو څخه بخښنه غواړم چې موږ نن داسې پخوانی قانون تصویب کړ
د الاباما ایالت څخه د مخه اوهایو ایالت هم د جنین پر صد کولو بندیز ولګو کچیر ډاکټران د جنین د زړه غږ واوري نو جنین صد کولای نشي ډېری وخت داسې کیږي چې خزې نه پوهیږي چې هغه حامله ده لدی چې ورته قانون پر ډیرو نورو ایالتونو کې لکه فلوریدا، آلنای، لویزیانا، مینسوتا، سویلی کارولینا او تینیسی په شمول وړاندې شوي دي. دغه قوانینو ته ننګونې کولی شي تر سترې محکمې پورې ورسیږي، خو ځینې کارپوهان وایي چې احتمالا افراطي قوانین به د عالی محکمې لخوا رد شي.
بل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدر من اوریدونکو، استاد پام زمر د خبريال ګل رحیم نیازمن رپورټ را ګرځو چې لکوند زیره لري.
په قندز کې دهقانان وایي چې د جمی په وروستۍ ورځو کې هغه وخت چې د سبزیجاتو د کښت ورځې لانی وی راغلي، دوی تر پلاستیک لاندې سبزیجات کری چې تر نورو کښتونو وخت رسیږي او قیمت هم د سبزیجاتو له موسم څخه لوړ وي. دوی وایي چې که د زراعت اداره ورسره د سبزیجاتو د کښت په اړه د نوو طریقو د زده کړې مرسته وکړي، نو کېدای شي عایدات یې لوړ شي. محمد رسول د پلاستیک لاندې سبزیجات کری. دی وایي له کله راهیسې چې د پلاستیک لاندې د سبزیجاتو کښت پیل کړی، له خپلو ځمکو یې ښه حاصل اخیستی دی.
ما بینډۍ کرلی او رومیان مې کرلی. بینډۍ مونږه د اوت په میاشت کرلی وې او پلاستیک هم بیا پې کش کړو، د پلاستیک لاندې مې کړلی. دا چې کله شنې شو دا خو وا یخ وا او دا ښه راشنې شو، په ګرمه د پلاستیک ګرم ساتلی او دا بیا غټه شوې همدا اصلي حاصل ورک.
محمد اشرف یو بل دهقان دی. هغه وایي چې که څه هم دهقاني سخت کار دی، خو دی اوس له دغې لارې ښه عاید لري. هغه زیاتوي چې که په زراعت کې ورته روزنه ورکړل شي او د ډول ډول سبزیجاتو د کرنې لارې چارې ورته وښودل شي، نو کېدای شي عایدات یې نور هم لوړ شي.
موږ دلته لس جریبه ځمکه لرو، اکثرت دی کې پیاز او دا بینډۍ دا شیان کرو او بل رومیان هم دي ورسره. زموږ رومیانو او بامیا دواړه خو له پلاستیک لاندې وو. رومیان هم چې کله تخم وشیندو له پاسه هم پلاستیک ونیو. دا چې بوزغلای شو، بوزغلای غټ شو، دام وخت و جوې مخکل ځمکه کې دام نیال کو. او بینډۍ هم داسې کړې چې کله هم نیال کړې، پلاستیک هم له پاسه کاش کو. څو ورځې بعد چې راشنه شو پلاستیک لاندې، پلاستیکونه هم سوري کړه، د سرو نم راوخ کړ. یو میاش دا پلاستیک لاندې وو، فقط دا څوکې ښکاری دی چې غټ شو. کله اصل ته راغله ښه قیمت یې لرودو.
د زراعت مامورین وایي چې دوی له دهقانانو سره د کښتونو د نوو طریقو په عملي کولو کې مرسته کړې او نتیجه یې دا ده چې اوس په قندوز کې د سبزیجاتو کښت زیات شوی دی. دوی وایي خلک هغه سبزی په قندوز کې کری چې پخوا به دغه ولایت ته له نورو ولایتونو څخه راوړل کېدله. د قندوز د زراعت یو تن مامور عبدالبصیر فقیری وایي
په تیر کالو کې دلته ولایت قندوز کې هم سبزی کرل کېده، اما په اساس فعالیت د ریاست زراعت او هغه مؤسسات چې د زراعت په بخش کې د ریاست سره همکار وو، دوی یو تعداد نوي تخمونه د سبزیجاتو راوړي وو. دا ولسوالۍ کې هم توضیح کړي دي او نوي طریقې د کښت دي زارعینو ته معرفي کړي دي. اوس ولایت قندوز یو ډېر عمده او مهم ولایت تبدیل شوی ده.
په قندوز کې دهقانانو د سبزیجاتو کښت مخه کړي، خو کله چې د سبزیجاتو موسم وي د دوی حاصلات په کمه بیه پلورل کیږي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د سبزیجاتو د ساتنې لپاره سړې خونې جوړې کړي. د قندوز د زراعت مسؤلین د تیرو څو کالو را په دیخوا په دغه ولایت کې د تازه میوو او سبزیجاتو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړولو خبره کوي، خو لا هم سړې خونې نه دي جوړې شوي. هغه وخت چې سبزی په بازار کې زیاته شي، نرخونه دومره راټیټیږي چې د دهقانانو شوی مصرف نه پوره کوي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د لوګر امنیتي منصوبینو ویلي چې په دغه ولایت کې ولسوالۍ ته د لارو په امن کولو کار کوي، او د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا دا غوښتنه لري چې د پل علم ښار امنیتي وضعیت ته د جدي پاملرنه وکړي. په دې باره کې پام وکړئ، د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ.
په داسې حال کې چې د لوګر د ولسوالۍ د لارو د امنیت نه خوندیتوب په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوې، د دغه ولایت امنیتي منصبین په دې برخه کې د کوټلو ګامونه اخیستو خبر ورکوي. د لوګر امنیت قماندان سمنوال رحمې خدا مخلص وایي چې ولسوالیو ته د غزیدلو لارو د امن کولو لپاره یې کار شروع کړی، او د هغو لارو په اوږدو کې چې نسبي ډېرې ناامنه دي امنیتي پوستې جوړوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.